په پیښور کې د سهار لس بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دې دیو نه جلا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنه په خبرونه کې په خبرو سره ډیره پر یو شمې زموږ زموږ دوه رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د سولې پر لور ورو ورو خبرونه له انسی خدمت
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلی ولس په خپله کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوې ښځه بیرته خوشې کړل شوې ده او د روس وزیر اعظم ویلي دي هیواد یې په شام کې یوازې د کامی ګټو لپاره عملیات کوي. او واستہ خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو ځنی مشران وای د فاټا د راتلونکو پریکړه باد وی پخپل کوي. 13 ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو په یوې لویه جرګه کې ویل چې په دغه جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی هم ګډون درلود. قبایلی مشرانو ویل چې د فاټا د آئینی اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ویل باید قبایلی ولس لومړی خپل سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د اړې فیصلې ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه
د باجوړا د وزیرستان د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه په څه باندې په زور په چې په موږ هیڅ څه نه لري کله زور باندې کې سوال زور باندې په څه نه ولسمي.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتۍ وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتۍ آفتونو په وړاندې د مبارزې داري چارواکي وایي چې د خبرې جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړي دي. 13 ورځ د اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خبرې جنسي د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه سیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادی اسانتیاوي ورکول کیږي، خو بیا د باړې سنو بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي اصلاح کېدای نو باید مرکزی حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي. پرون په نوخار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک وویل چې د مرکزی حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزی حکومت ته ورکړی دی، خو مرکزی حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې رستینه کوي. په کراچۍ کې پولیس د لک تر لګه اته وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نخښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وشل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد به د توپیره کارروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دیوای مشغوارو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل د دې زمينه برابروي چې مش په سوچ زمور سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا مشتمل میږي چې لکوم ډول ډلو سره خبري وکړو.
یاد دې وی چې په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بلاوان حکومت سره پوره همکاري کوي. په افغانستان کې د جرمني یو مرستندوی ادارې سره کارکونکي خزه چې په اگست میاشت کې تختبل شو او بیرته روغرمټه خوشی کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلې دي چې دا جرمن خزه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن خزه چې نوم یې نه دی په ډاګه کړل شوې، د اگست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرول او وی تختبله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلې دي چې هغه د دې جرمني خزه د خوشی کېدو په خبر ډیر خوشاله شوی او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د روس په ښار ماسکو کې پرن په سلګونه کسانو په شام کې د روس تپوزی عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي هم پولیسو نیولې دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړو کې پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باډي سیمې ته بیرته ستنېدونکو کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبوست مول نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سواد.
او د سیمه ایزو چارې اوښنونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک کار نه کوي چې بهرنی قواوې به ووځي، امریکا به ناستوي، طالب هم جنګ کوي.
د سولې پر لور ونیس پروگرام هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوس. او دا هم اورنې رپورټ. د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د ویجرګي پترس کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلی سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلی سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلی ولس په خپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
دا 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 حضور په چپک په موږ نشو چې زه لري کړم ته زور باندې کې تاوال زور ولای په سلیم ورسبي پاکستان په خپل هو سره د بچاوي ولا چې پاکستان زه واړی کې نه واړی افغانستان سره ورو کڅو پاکستان چلی بینصافی به بینصافی چلو پنجابی ته خپل مبارک بلوچ ته خپل مبارک سنځي ته خپل مبارک مش بشتانه مې خپل بلایو پای پر دې چلاکم
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر وو وسا ان شاء الله دا ورځ د لړنوي چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې ته مو قبایل او دغه مشرانو لوي کچره ته کونسل وی آئے کچره ته اسمبلی وی آئے د دغو لوکو نه دا مشرانو چې دوستي د خپل لوکو نه منتخب شي هغه بیا فیصله وکړي چې یار مو د فټا مخکنه شکل سپ کور دی
د جرګې په اخره کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله را دوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کور شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او د نه پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران باید په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دی د هغې گورنر وی چې هم قبایل وی قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسای باړې سیمه ته د روان کال له مارچ میاشت راهیسې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ روانه ده خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي
اف ڈی می لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شبی خبر پانا کی د یاد دارے چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باڑے تای د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوا او اتاویا رجسٹر شبی کورنۍ او 14,000 او 43 نا رجسٹر شبی کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمیرې 13,000 څلور سوا او 69 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانه دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیګل شوی دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دوپ مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دونه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی خو بیا د باڑی بیکورشوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شي پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کمې ګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه را ملو شو نه بیا تا چور سی ګو نه مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندی تا د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول واپس د پورا چې کندی پیسې ته نه غوړم کده 10,000 اډوانس کینی او 25,000 بیا پیسې چې کندی چې کاډه یار سدلې یعنی سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسن پر دی وویل
چې کوم د ژوند تیر دو کوم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نسیا سوال یاره گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګریو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شون. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو، د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د بي خبر زلي انتظامي د محرم پر مهال هغه خار ته لکبالي سمو څخه د بي کورکل شو خلکو او مداراز د افغان کډوالو پر تګ را تک بندیز لګولې ده. د بي خبر انتظامي چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اغېسته ده. خو د کبالي سمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه دغه څه کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د بي خبر د انتظامي پر دغه ګام سختې نیوکې شوې دي. په پېښور کې د مشال رډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور پاشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلي شوی دي چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیس پېښور ته په داخلې دو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی، ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دی. د پاکستان اوسیدونکو چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، نو دا خو دا غي فنډامنٹل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایڈوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سلویختم د فیډ لاندې ځلې حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن امان چې داسې غوی مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټیکه د 144 لاندې داسې ژر دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انتر کېدو لپاره هر قسم لار کولی شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ را تګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې کتا سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی. نو هلته موږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خو دا په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي دا شانته نو دا هغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پېښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل سلور سل وختم د فیتر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپارلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت باید د کالاباغ ډیم جوړولو مرزو پورته کولو پر ځای د هیواد د وړو سبو د ستونزو هواري ته مخه کړي. نوموړي د پرونی او څرګندونو لنډ تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړې دي شي نو باید مرکز دا خبره پرېږدي. نوخار کې پرون د پټه غړو او خبريالانو سره خبراتورو کې پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دي او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې د بجلی دیارس وړې منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړی دی. رپورټ یې مرکز ته لیږلې دی خو له مرکز پیله تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو سوبون علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پیښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وستاو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه له کابل د کمال شاه عارف رپورټ اورو.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د ښه او بد تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به لومسی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې مش په سوچ زمر سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا مش ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوسکلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
د کابل زموږ همکار کمال شاه عارف. افغان چارواکو په افغانستان کې امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2019 کال اخره پورې 15500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوز پوخنه جنرال او د دفاعي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوزان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دی ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر منګه یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت چې په دې ښه ده چې غر منګه نه هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم زرو ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې زموږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د رواني ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی، افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پردانوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نه شي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنۍ قواوو سره، طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنۍ قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالب به هم جنګ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمایندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي، هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنګ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راځینامه نوی شوی، نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی. او که امریکا لاړا شي بغیر بې وجه بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
د روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونمول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولس څخه مرسته راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کیږي. له جلال آباد د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربیره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې 4 میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي، او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر 2 لس میلیونو افغانۍ پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولی شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څه د پاسه 4 میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې 8 میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې 12 میلیونه روپۍ ټولې کړو، او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده، چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د 1991 لمریز کال رئیس دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته اعانه ورکړه، او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به 5000 افغانۍ ورکړم، هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وای څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیدی، الله کریم په هغه باندې 3 اویا رحمت نازلوي. د 3 اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره 2 اویا رحمتونه د دې لپاره ریزرو شو، ذخیره شو. دا یو عام المنفعه کار دی، په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بیریا او بی د ځان خودان یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سری میاشتې له لورې 2850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې لسنی میں بجی کی دن کی دا سحر دا انیس اجمل نا لن خبرو ناور
دا قبلی سیمو سنی مشران وای د فاټا دراتون کی پریکړه باد وی پخپل کوي. تیر روز په بنه کې د قبلی سیمو مشرانو یو لوی چرچا وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبلی سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبرې جنسي باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرونی دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه وهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد د توپیره کاروایی او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تختولې وه بېرته خوشې کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونو کسانو په شان کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولي هم دي.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوریدو. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې دا ډومبې ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وایي چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي، او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداریا خره کلی کی چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان لپاره دا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسول شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې امریکای د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي، او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداریا د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریا مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپاګاندا او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو دی هیل نومې د یوې امریکایي ویبپاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنو او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغسل شوی. انیسا اجمل د دغه دواړو مقالو لنډی څوروي.
ڈان ورځپاڼه لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د وخت ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یو پښتنه راپورته کیږي او غدا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یو مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکي مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو وویل روسیه په خپله خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی، خو په خبره یې چې واشنگتن رد کړی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتسو ویل روسیه په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون ویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوارو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه لیږلې ده. بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ ورو.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندز شهر د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. د غرض له ځای خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانستي وي. کندز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنگه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زی پاکستان ته سناسته شل واره په دې هیله اتللې دي چې دغه هیوادی له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلی وو، پاکستان او افغانستان په مثال دوا برغونې دي چې په یو درد او تکلیف نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کوم نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي د پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د خو تعلقاتو لپاره اهلي ځلې پیل کړي چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دوه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د خو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی سره جوړ کړی او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
او سموریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیونو خطر لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لوی لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړو کی په مړو کې مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مشلګه نګدو نه راته می پیسې چې تاو خیل مچلګا نګدو مړ وخت دا سی چې بس جرګې کما فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منځوري بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګا فرض ک دوا لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په سمره ده څه شي ده لانجه ویل وسدا نو هغه مچلګا کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګا د کچاو نه منله مچلګا به تللی وي. ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورستاین وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګا داخله کی چې سمره جرګې مقرر کړي نو هغه ول ور کی نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلقونی سي یا نور دا سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګا نه هغه بس بيخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوړي او هغوی ته د کښالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومن قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومن
د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
چې په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته هم واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. یو بله ډیره لانجمنه لارې د سورې ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورې ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خ نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کړي.
د مړی په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومن په قانون کې د پخوانه د مړی په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره فو کې یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي سپیکر ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده لپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې زمانه کې ډیر خلک به شاید خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې روسیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو چې موږ وتا ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دغه وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وزر غی سری او غی په دی لاس کې چې کوم نه دانی بلې اداره غی دینی نه قوم ده شاهین ده غی او دینی مرغ هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسی او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه هغه ډیر تنگ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ای وته وی چې هر موږ دغه څه بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او ری کې نه بس تاسو ته پر پر مر خبره کوو بیا ری کور وسو دا جج د عدالت ته لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه څه پاګرز باندې 200 روپیه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دوه مونږ خو چونګ غریبي ده نو زمونږ کو ډیره نورې خبرې هم دی وسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیوی خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خوای دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خو به تی دښمنۍ جوړې دي د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه په خیانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې بیرو بو کسان چې کمیل هغه هر فریق ته چې هغه په ډېر کسان ته سلام وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې هغه دا د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی نو په سلام او راقدې معنی کوي چې کوشش ته دواړه فریقین نه د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلې د واک نه رسې دې مرګري کې د مشران دا هغه کې عالم دومي نو بیا ته سلام وکړي چې بیا نه مني دا غې بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو ځخه لګی تا د حکومت ته بیا په اساله نه علي شي یو سیکار چې رمضان دا اساله په کومه کلی ودا واک اختیار راکړی دا په توس په خلکو کنه نه کټه علی مقتدی نن سبب الحمدلله نو لکه د ځخه په خلکو اخلي باغې خط ولیکي نو بیا غلی کلی شي حکومت لګی سره په خلنی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبري غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي په هان وای چې زر تر زر باید خبري وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لا څور کوي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش هیدای چې مسله زر تر زر په خبرو په سولیز ډول حل شي اغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلې دزي
که فرض نه کم جانب فیصله ونه منل داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واقع غسل کیږي او داغه مطابق خو ما تاسو مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګه غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي. آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرضاً یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوی فیصله باندې بیا واک هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه